و با این کار روز به روز روحیه زنها روز به روز همون اندک چیزی که توانی که بر از اونا مونده از بین میره. و
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام و بچیدی از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړ شوې ده چې په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د کابل په شپږمه حوزه کې نن مازیګر د 14 له کابله درې ملکیان وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د طالبان د حکومت د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران نن پر خپل شبکې پخوانی ټویټر په ویان کې ولیدل چې 14 یو مرسیدس موټر کې د ماین له کابله رامنځته شوی ده. هغه ویلي چې پولیس سیمې ته رسیدلی او یو مشکوک کسې هم د پیښې په تړاو نیولی دی. دا د 2023 کال له پیل راهیسې په پلازمینه کابل کې دویمه 14 ده چې رامنځته کېږي. تېر ورځ په دشت برچي کې په یوې 14 کې له 15 زیات وګړي وژل شوي او ټپیان وو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش اداره سیګار وایي کوم خاص ځانګړی میکانیزم نشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلي افغانستان ته د مرستو استول شوي پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي یا ناوړه استفاده ترې نه کیږي. سیګار په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق په اړه په خپل راپور کې لیکلي چې تېره شپه د امریکا د استاذ جرګې د پوښتنې په ځواب کې خپور کړ ویلي دي چې د دې صندوق د 3.5 میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې شته ده. دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې تېر کال له واشنګټن څخه سویس ته ولیږدول شوې. سیګار وایي د دې صندوق جوړول هدف یې د دې شتمنۍ ترلاسه کول ساتنه او خوندیتوب دی څو د افغانستان بانک لري د افغانستان د خلکو په ګټه وکارول شي. خو سیګار زیاتوي چې دې صندوق سره له دې چې پر جوړېدو یو کال وخت دی د افغانانو په ګټه کوم فعالیت نه دی کړی. د تهران یوې محکمې ایراني سندرغاړي مهدي رهیت ته د جبري حجاب په اړه د یوې سندرې د ویلو کبله د بند او درو سزا واوروله. د دې سندرې نوم دی ستا پړونی. د یرهي مدافع وکیل زهرام منوي نن پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر ویلي دي چې د تهران د انقلابي محکمې شپږویشتمې څانګې دا سندرغاړی په 2 کاله او 8 میاشتې بند او د 3 درو په وهلو محکوم کړ. په هغې تور لګېدلی و چې غواړي د عوامو ذهنیت بدل کړي او د رژیم پر ضد تبلیغات وکړي. میرمن منوي زیاته کړې ده چې یرهي اوس مهال د 15 میلیارد تومانو په نقدي ضمانت خوشي شوی دی. دا سندرغاړی د 2023 کال په اګست میاشت کې ونیول شو او تر اکتوبر پورې په توقیف کې وو او وروسته په ضمانت خوشي شو. خو له نننۍ حکم وروسته به نوموړی تقریبا 1 کال په زندان کې تیروي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدنی بندیزونه لرې کړل. کرکټ بورډ تېره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو د موظفې کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پرېکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې دریو لوبغاړو د بندیزونو د لګولو پر مهال ویلي وو چې دوی په سوداګریزو لیګونو کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لرله او نوې غوښتل شوې په 2023 کال کې مرکزي قراردادونه دوی ته ورکړل شي. او د اروپای ټولنې یوه تحقیقاتي اداره وایي 2023 کال احتمالا په 1300 کلونو کې د ځمکې لپاره په توپیر تر ټولو تود کال و. د اروپای ټولنې اړوند د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړل چې تېر کال له 1850 کال راهیسې چې د ځمکې تودوخه ثبتېږي تر ټولو تود کال و. ساینسپوهانو د ځمکې د تودوخې د ریکارډ له پرله پسې ماتېدو وروسته تر ډیره د دې نوي ریکارډ تمه درلودله. د راپورونو له مخې له جون میاشتې راپدې خوا هر میاشت د 13 کلونو د ورته میاشتو برتله تر مخکینۍ هغه تود وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
بیا میم سلامونه ومنه. ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانه. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشور مولانا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه سره پیوي ځنګړي مرکه کې ویلی په داسې حال کې چې په فلسطین کې په زرګونو انسانان مري نړۍ په دې خبرې کې وی چې افغان نجونې او ښځې ولې تعلیم او کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه خبره کې چیرته نړۍ د بشري حقونو په اړه غوښتنه کوي نو د ډېر داسې حالات او شرایط وو چې د انسانانو بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوې دي. د خبرونې په پیل کې ورزو د ازادي ریډیو د مشال څنګه د خبريال سره د مولانا فضل الرحمن د مرکې هغه برخه ورچې په ورنه پکې د افغان نجونو د تعلیم او د کار په اړه پوښتنه شوې ده.
ایران کې چې انقلاب راغله ما وو تعلیم سلسله څومره وخت پورې موطن او څومره پر پروګرام د خلاف او فرض تعلیم یې باندې کړی تعلیم یې باندې کړی تعلیم یې باندې کړی نو دا افغانستان هم داسې ده چې صفه جمهوریت عمل کې کومه تبدیلی راغله وشل کا جب نتیجہ کې دا ټول تبدیل راغلی دا نه دا د دنیا باندې څه سخت راغلی دا چې دې هر خبره یک دم پورته کې او سبا په دې باندې منی نه نه پورته کې به دا اوې پرې نه دی خبره دا چې ماحول برابر کې حالات سره برابر کې یقینا د امارت اسلامي لډېر زمانه نه چون په افغانستان کې یو کلیدی رول دا نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ د دنیا سره چلو موږ د دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شونه په دغه ضرورتونو د هغه پوهیږي کنه موږ ته څه فکر ده چې زبا چې کوند په فلسطین باندې په غزه باندې په مرانه کېږي او په دې کې به 20,000 بے ګناه خلک او په هغه کې به 70% بچي او خزه به یو مې دی یو د هغه په باره کې هم انسان کشی ده نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې بچي جرم کوي سبق نه کوي نسل خو د خامو څه سوچ کوي کوي انساني حقوق خبره کوي نو په شمرغان کې د انسانانو سره څه کوي په ګوانټانامو کې انسان سره څه کوي په باګرام کې چې کوم ځای خاني په هغه کې خلکو سره څه کول په بحري بیړو کې چې کوم ځای خلکو سره څه کړی دي په وګړب جیل کې خلکو سره څه کړی دي دا ټول مظالم دا انساني حقوق نو اوس په افغانستان کې چې هغه یو نظام سیټ کول واړي او یو مرحلې ته دی نه دی رسیدلی او وګورئ یو وخت نو دی هغه مخ چې کوم یو حال هو جوړ کی چې دا افغانستان کې انساني حقوق او انساني حقوق ما خبره چې یو ملک تاسو پرې د خپل حالت باندې چې فطري او طبي سفرو کې او بغیر دی یو فشار نه د خپل سفر مخ باندې وساتي دا ټول معاملې باندې پوهیږي دا څنګه چې دی نه پوهیږي
و مورید چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه ځینې څرګندونې درلودلې. د دې ترڅنګ د خغلی مولانا د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د 2020 کال راهیسې لیکل شوی طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی نجونې د خونځي او سربیر له پانتونیو زده کړو هم راګرځول شوې دي. نن به په پروګرام کې د خغلی مولانا خبرو ته د خبرګون سربیر پر دې خبرې وکړو چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته د تعلیم او تحصیل امکانات څومره شته او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستانه شوي دي دوی خپل کورنیو سره راغلي دي. دا چې اوس د افغانستان د نن ورته څومره زمينه برابره ده په پروګرام کې به په همدې موضوعاتو خبرې وکړو. ملمانه را سره شته د ځوانانو د حقونو فعالان هر یو جمعه خان عمر خیل او ایسا څرګنده هم ترنګه د پانتون محصلان هریا وسوریا خان او نوریا هاشمی د دې تر څنګ د ښځو د حقونو فعال نظیفه شهیب هم په پروګرام کې را سره وی تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلی په پروګرام کې را سره از موږ ټول میلمانه شته ده ک په پایلې کې نظیفه جان ته ورشو. نظیفه جان تاسو ستړي مشه په خیر راغلی ک تاسو راته وای پایل بده مولانا فضل الرحمن له خبر وکړو تاسو چې کله دا خبرې واورې د تاسو خبرګون ورته څه و
سلامونه ونه کې هني فایې جن تاسو درنو ومنو ته درنګ درنه ودین او ریدن کو سمانه خبر دا وی چې د نور میدانو ته نوبت ورسې ځکه لک بیا اخر خبرې کوم
حتمان موږ به تاسو ته په وروستیو شیبو کې راسو یا د شي نور ملمنو خبرې وکړي بیا به لاغي وروسته تاسو ته راشو. سوریا جانې که ته موږ سره یې تم ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته په پایله کې خپل نظر دې راته د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه باندې وایې د افغاني په توګه کله شي د خبرې دی واره دی یا د هغې نجلۍ په توګه چې له تحصیل محروم ده څه فکر کوي؟
سلامونه نه کېږي تاسو او تاسو په درمن ټول
همکارانو ته او درنو مېلمنو ته څوک چې زما غږ اوریدو ته مننه ستاسو د بلنې نه. یو افغان په حیث، بیا د یو نجلۍ په حیث، یو ماستر په حیث چې په ما باندې د تعلیم دروازې باندې شوي دي، مولانا فضل الرحمن دې خبرو ته په غبرګون سره زه به دا خبره وکړم چې زه نه پوهېږم دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده، په کوم ورته والی باندې، یا په کوم دلایلو باندې، په کوم قوانینو او اصولو باندې دا خبره کړې ده. ځکه چې د فلسطین موضوع یو جلا موضوع ده، د انجنو تعلیم او د انجنو کار کول په افغانستان کې دا یو جلا موضوع ده. دا هغه دوه موضوعګانې دي چې د دوی په منځ کې ماته خو ورته والی نه ښکاري. کومه د افغانستان ښځې روان دي د فلسطین د ازادولو لپاره چې دوی دا دواړه سره ورته کوي، بل دا چې دا انجنې خود د فلسطین د کسانو یا د فلسطین د خلکو د شهید کېدو سبب نه دی شوی، یا هم په دې جنګ کې د جنکۍ یعنی د افغانستان انجنې یا د افغانستان ښځې په دې جنګ کې هغوی دخیل دي چې دوی ورته والی ورته ورکوي، په منځ کې دوی ته ورته ګڼي. نو دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده؟ وخت خو زه د دې نه دا دلیل غواړم چې دا خبره یې کړې ده، په څه دلیل باندې کړې ده؟ یو افغان په حیث باندې زه چاته حق نه ورکوم چې زما د حقوق ورته والی د بل چا حقوق سره وکړي. بیا دا په کوم جرات سره زما د تعلیم حق غواړي چې د بل هېواد د خلکو د وګړو سره دې ورته والی ورته وکړي؟ دا که دونه غواړي چې واقعا دا ځان د مسلمان وي، که د مسلمانانو په حق کې غواړي وغږېږي، صحیح ده، موږ هم مسلمان یو، شکر الحمدلله، د فلسطین د خلکو طرفداران مونږ هم یو، که چېرته د دوی اسلامیت، د دوی انسانیت دونه حد ته رسېدلی چې دوی غواړي د هغوی په حق کې ښهوالی وکړي، نو د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار، د افغانستان د خلکو مسایل دا یو خواته د پرېږدي، دا د لاړ شي اول د خپل هېواد هغه ډېر بخښنه غواړم. زه دا خبرې د کول هم نه دي، خو زه دا کوم ځکه چې زما په زړه باندې کوم حالات تېرېږي، یا زما په ځان باندې کوم دردونه تېرېږي، زما په افغان خویندو میندو باندې حالات چې تېرېږي هغوی دوی نه خو پوهېږي. دوی که چېرته واقعا غواړي چې د مسلمانانو سره ودرېږي، خصوصا بیا د فلسطین د خلکو سره، په خپل هېواد دې هغه فیشه خانې دې بندې کړي، د دوی د هغه ځایونه بندې کړي چې دلته رقصه خانې جوړ شوي دي، دوی هغه مکاتب دي، هغه د پوهنتونونو حالت دې وګوري خپل، چې دوی په کوم سویې باندې د دوی وګړي دي، د دوی نجونې دي، د دوی هلکان دي، هغه نه اول بند کړي. بیا دې نه شي د افغان نجونو د تعلیم په اړه دې خبرې وکړي، ځکه چې د دوی په خپل وطن کې، د دوی خپل هېواد کې، د دوی خپل وګړي د هماغه د اسرائیل د قوانینو پلوي کوي، د هغوی د کارونو هماغه تقلیدونه کوي. بیا دوی راغلي چې زموږ د حقوقو په اړه کله چې خبرې کېږي، زموږ د تعلیم په اړه چې خبرې کېږي، خبرې کېږي، دوی بیا ورته 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 ورکوي د فلسطین د خلکو سره په کوم اساس باندې، په کوم جرات باندې؟ دوی له چا حق ورکړی چې دوی راشي زموږ په حق کې دوی خبرې وکړي؟ مونږ چاته نه دي ورکړی دا حق، مونږ خپله حق خپله غواړو.
مننه سره جانې کور ودان. نوریا جانې، تاسې ته راځم، له تاسې مورم ساسي خبرګون دغه څرګندونو ته څه و؟
سلامونه احترام ټولو اوریدونکو مېلمنو ته، تاسو ته مننه کوم مونږ هم دا چانس راکړ خپل نظرونه له تاسو سره شریک کړو. پرون مې چې د مولانا فضل الرحمن خبرې واورېدې، واقعا ډېر بد تاثیر په ما وکړ، ځکه دا په کوم حق یو داسې د بل هېواد نه ماته راځي وي؟ ما د جلکیانو په د سرنوشت په اړه دا پرېکړه کوي، بل دا موږ د فلسطین له جنګ سره تشبیه کوي. صحیح ده، فلسطین چې دا یو اسلامي هېواد ده، حق لري په ټولو اسلامي هېوادونو، خو اولویت یې موږ نه یو. هغوی سره نږدې عربان دي، اول هغوی قدم پورته کړي، کله چې هغوی جنګ وکړ قدم یې پورته کومک یې ورسره وکړ، بیا ایران د ورپسې اخري کوي، موږ کوم شی له وسه وسه ورسره به کومک وکړو؟ که نه کېږي، موږ اولویتونه ډېر زیات دي. مخکې له دې نه چې فلسطین جنګ کې موږ ځان دخیل کړو، اول خپل مشکلات حل کړو. موږ له یو بحران نه راوتلي یو بل بحران سره یو مخ شوي یو، چې دا دواړه اول له منځه وړل غواړي. داسې دوی موږ د پوهنتونونو په تشبیه کوي له فلسطین سره، دا ډیره یو بده خبر ده. اصلا مونږ باید نه افغانانو دا فرصت دوی ته نه ورکړی چې دوی باید دا فرصت هم نه ورکړی چې دوی مونږ په اړه خبرې وکړي، مونږ پرېکړه د دوی لاس کې ورکړي. خدای مونږ د افغانانو او دوی چې ځانو ته حاکمان وایي، د دوی بیا غیرتي ده چې دوی په خپل وطن کې په داسې خبرو باندې راوستي دي. نو مونږ بل اولویت داره چې مونږ له پاکستان نه مونږ راشلل شوي مهاجرین لرو، د هغوی لپاره مونږ باید بودیجه ولرو، د هغوی سره کومک لپاره مونږ زلزله ځپلي لرو، هغوی مونږ پرېږدو، مونږ له فلسطین سره کومک کو سره لدې چې دا هیڅ موضوع دا موضوع یې مونږ له پانتون سره تړاو نه لري. خو بیا هم که دوی د پانتون دوی د فلسطین کومک غواړي نو مونږ دې نه مخکې مونږ ډېر اولویتونه لرو چې هغه باید ول پوره کړو. بیا هغې نه چې کله مونږ راووتلو بیا د فلسطین موضوع ته مختصو.
مننه مننه نوریه جان، تاسو ته بیرته راوګرځم. څرګند صاحب، که تاسو ته راشمه د مولانا فضل الرحمن خبرو ته کتم شو، د ویلي دي چې نړۍ نور ستونزې لا ډېرې زیاتې دي او د هغې نه فلسطین موضوع ته اشاره کړې ده. د دې ځای چې وایي نړۍ د ښځو د حقونو، د افغان ښځو د حقونو او د کار او د تعلیم موضوعاتو باندې ډېر تمرکز وکړي، ښه ده چې فلسطین ته وګوري چې هلته څومره انسانان وژل کېږي. ستاسو په اند باندې په اوس مهال کې چې افغانان یا په ټوله کې افغان نجونې او ښځې له کارو زده کړو محرومې دي، ولې کوشش کیږي چې دغه مسایل سره پرتله شي؟ که هغه د افغانستان موضوع له دې وړاندې و چې د اوکراین له جګړې سره پرتله کېدله، او که اوس په فلسطین کې جګړه ده، اوس د فلسطین له جګړې سره پرتله کېږي، فکر کوئ ولې هر ځلې داسې یو څه پیدا کېږي چې باید افغانان ورسره مقایسه شي؟
ډیره مننه تاسو ته ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده ښه وخت به ولرئ. که د فلسطین یا د افغانستان د نجونو د زده کړو د موضوع په تړاو تم کیږو، نو دلته زه فکر کوم د فلسطین موضوع د افغانانو لپاره یا د یو مسلمان په حیث د خواخوږی وړ ده چې په دې برخه کې افغانان یا عموما مسلمانان دوی سره یو خواخوږی وکړي. خو موږ په دې موقف کې یا په دې ځای کې نه یو چې موږ دې د فلسطین لپاره یو دغسې مبارزه ترسره کړو تر څو هلته د شته ناورین مخنیوی دې پرې وکړای شو. نو د پرتلې وړ خو بېخي نه ده، ځکه په دې برخه کې زموږ وس نه رسېږي. د افغان نجونو د زده کړو مسله ما په عموما د زده کړو په تړاو یوه ورځ ځنډ مناسب نه دی. دا چې مولانا فضل الرحمن په دې تړاو خبرې کړې دي او د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هغه دغه سیاستولې تر څو مثلا په دې تړاو دوی ته وخت ورکړل شي، په دې تړاو هغه کړنلاره چې دوی جوړوي په هغه په دوامداره توګه کار وکړي. زما نظر به دای چې د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د نجونو د زده کړو مسله یا عموما په افغانستان کې د تعلیم برخه دا چې 2.5 کاله شاوخوا پوره کېږي، نو هیوادوالو ته افغانانو ته یو دغسې وضاحت په کار و چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په تړاو هغه اصلي دلیل څه دی. زه فکر کوم په دې تړاو یا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم هغه نیمګړتیاوې چې وي هماغه پوره کېدای شوی په دومره وخت کې. نو د فلسطین د افغانستان موضوع سره د پرتلې وړ نه ده، او په دې تړاو که نړۍ دا سره تشبیه کوي یا په دې برخه کې کوم سیاستوال دا سره تشبیه کوي، نو د فلسطین د موضوع په تړاو د افغان نجونو د تعلیم دا بهیر ځنډول بغیر مناسبه خبره یا پریکړه وي.
مننه څرګند صاحب. کور ودان نظیفه جانې، تاسې ته راځم. له تاسې اورم ساسې خبرګوندي خبرو ته څه دی؟
مننه کوم. خیر سه خبر شه تاسو کوم دا باندې خوندې باور کې دا یو نه کې چې زه سره څنګه خبر نه یم، او مونږ یو دغه په حالت کې و چې مونږ د خزان مو تل کوي چې مونږ چې ته یو او څه به وکړو. خو دغه هغه چې زه اوس خبر شوم دا څنګه مونږ مخکې هم تاسو ته احوال ورکړ معلومات نه وکړو. تقریبا نه کال مخکې په 2015 کال اولی د جنوري په 8 تاریخ کې مولانا فضل الرحمن کله چې هوایي ډګر ته راتلل، نو په ان مدني فعالان د اعتراض په حیث هوایي ډګر ته لاړل چې د هر یو یې دا شعار و چې پاکستان زموږ دوست هیڅکله نه کېږي او دا زموږ دښمن ده. زه اوس وایم چې دا موږ سره خو جوت دښمني لري. اول چې دا په هغه ورځ هغه نیټه په هماغه میاشت باندې دا نه کاله وروسته افغانستان ته راغله. د دې د څرګندونې د خبرې چې افغانستان فلسطین سره مقایسه کړل، نو دا خو د انسان منطق نه مني. د دې خبرې نه چې د دې خبرې چې موږ تحلیل وکړو، د دې خبرې نور خبرې پیدا کیږي. اول خو دا د دې خبرې د طالبان حکومت یو پیغور ده، هغه په دې شکل د دې حکومت یو شرم ده
چې تل د طالبانو ویان زګولا مجاهد وای چې افغانستان کې اصول د عرمی ده جنگ پکې نشته نو د بیا د دې ملما بیا څه وای چې افغانستان د فلسطین سره مقایسه کوي دا یو خبره دوی نه چې دې خبرونه د دې سرګندون نه معلومیږي چې د طالبانو رهبر خونزاده چې دوی سره کتل او دیدنونه کو یعنی مخامخ ورسره ونو شو ملاقات ورسره ونو کو دا د وزیر داخله و حنیفی سره کیناستو د دې هدف دل سو چې ناچا شو سره کوی ما چې د فلسطین او افغانستان مقایسه مخته کړو خو دې خبر دا د کوم هدف دل تر راغلی وو
نظیفه جانې په بخښنه سره نظیفه جانې دغه څرګندونې مولانا فضل الرحمن مخکې لیدنه چې کابل ته سفر وکړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې نړۍ کې لا نور ډېر مسایل شته چې دغه ډلې فلسطین ته اشاره کړې ده چې د دې بزای چې نړۍ د افغان جنو تعلیم ته دومره توجه وکړي کار ته دومره توجه وکړي هلته په فلسطین کې په زرهاو کسان وژل کیږي ولې دغه موضوع نه راپورته کیږي لاندې ستاسو خبرګون دغه خبره ته څه ده
د فلسطین حالت تمنګ ګورو د افغانستان حالت ته ځمکې اسمان پورې فرق لري نو هغه د سي په میدان کې چې هرې مختره شو وجل کیږي موږ په کورونو کې زندان استوي او هغه باندې د کفر حمله ده د طالبان ځان ته مسلمانان وای ته د دې خبرې ته وګوره چې په افغانستان د افغانستان چې مقایسه شي فلسطین سره خو دا مکمل د خبرې د افغانستان حکومت تر دې د طالبانو ته چې تاسو اسرائیل یاست بدینیاس تاسو مسلمان نه چې په وانان باندې ظلم کوي نو دا خو د هیڅ د هیڅ
چا نه نه نظیفه جانې کور دی ودان ژوندې اوسه ژوندې اوسه چې خبرونه کې را سره راغلي خبرې دی وکړي سوریا جانې بیرته تاسو ته راځم د دغه خبرو ته په پام کې سرګندونه چې مولانا فضل الرحمن مخکې لدینې چې کابل ته راشي کړي دی او یادونه یې کړي ده د نړۍ توجه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته کې یا د ښځو کار ته کې د دې په اړه عکس العمل خو دلې دي اوس کوم دغه خبره په پام کې ونیسو وګورو په افغانستان کې ساسې پان باندې چې تاسو خو نجونی خو په ټول کې په افغانستان کې نه خونځي او تدللی شي نه مکتبون تدللی شي خو په ټول کې وګورو یو لوی تصویر د افغانستان په پام کې ونیسو یوازې نجونو نه بلکې لکان هم په پام کې ونیسو څومره امکانات ویني په دغه وضعیت کې د کړو او د تعلیم د ادامې لپاره یوازې د نجونو لپاره نه لکان هم په پام کې نیسه
زه فکر کوم دا خبرې ستونه لريږي د دوی دا ورتوالي او دا کارونه چې د منطق خبرې دي منطق نه لري او نه هم په کوم سره باندې ولاړ دي دا امکانات یا امیدونه چې موږ دلته یا هیلي چې هغه نور هم منځه وړي نو کچا د یو چا ته چې نه وې دا غي په خبرو په مقابل کې غبرګون نه خې هغه د خپل ځانه د خبرې نشي کولای نو د لبان چې د دې په مقابل کې بدون د غبرګون نه دي د خبرو ته کوم اصل عمل نه لري خو دلې او مولانا فضل الرحمن په دونه قدرت سره د دې راتګ نه مخکې د خبره کړې ده نو د دین معلومیږي چې د لبانو د بدن نو بداران چې د پاکستان یم نه د پاکستان خلک دي د ایسای خلک دي چې دوی دونه قدرت سره د خبرې کوي مطلب یعنی د افغانستان د انجنونو تعلیم د انجنونو د کار کول د خلکو کار کول د ټول د سرنوشت د غوی په لاس کې ده که وی وی ویلا وی کوي هغه به دې ته اجازه ورکړي دوی به ورته اجازه ورکړي که چېرې د پاکستان ایسای ورته اجازه ورنکړه دوی به اجازه نه ورکړي زه حیران دي ته ما چې افغانستان کې واقعا اوس اسلامي امارت راغلی دی افغانستان آزاد دی افغانستان آرام دی امن دی پکې مونږ خپلواکي لرو مونږ چا د لاس لاندې نه یو مونږ خپل خبره یو په خپل لاس یو خپل د ستراتیژي مونږ جوړو نو بیا څنګه د یو بل هېواد یو عالم راځي چې مونږ هېواد په حقوقو کې د هغوی د وګړو د حقوقو په اړه پرېکړې کوي خبرې کوي او زمونږ هېواد خلک ورته چپ ناځي هغه او د یو عکس العمل ورته نه کوي دغه خبرې څونه ډېرې وي د عکس العملونه ورته نه ښودل د دې په مقابل کې د دوی څه پاتې کېدل د خلکو کرکه ډېرېږي د حکومت سره لېرېوالی د دوی نور هم زیاتېږي د نجونو تعلیم پرسنل سر خوړلی ده چې هغوی ته کوم امیدونه وي هغه له منځه وړي او نور د هلکانو نه نه وځي شاید کچې ته دغسې حالت روان وي که راتلونکو کې به زه دا به خړه ډه سره وایم چې موږ به د دې شاهدانو شو چې د هلکانو مکاتب هم دغه په اسمه په دینه ولایتونو کې وایي چې زیاتره ولایتونو د مکتبه ماکاته په فنتونونه به هم
مدنه سره جانې زموږ بل ملما جمعه خان عمر خیل هم را سره وصل شوی. تاسو مستړي مشي عمر خیل صاحب خیر راغلی. که تاسو را ته وایي دغه اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان دی، دې حالت په کتو باندې هغه کډوال چې په وروستیو کې زیاتره کورنۍ چې له پاکستان راستنې شوې او ځینې ځوانان چې ایران ته تللي وو هغوی بیرته افغانستان ته راغله، په دې کې داسې کسان هم شته په ځانګړې توګه هغوی چې له پاکستان راغلي دي چې هغوی هلته تعلیمونه کړي، تحصیلونه یې کړي، یا داسې کسان شته چې هغوی تعلیم هلته په نیمه کې پاتې ده. فکر کوي دا کسان چې افغانستان ته راغلي دوی به وکولی شي هغه چې زده کړې پوره کړي، دلته کار پیدا کړي او هغوی چې لا هم په نیمه کې پاتې دي هغوی ادامه ورکړي؟
مننه. سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ازادي راډیو ټولو ټولو اوریدونکو ته. مننه پور مدان ډېر ښه پوښتنه وکړه. متاسفانه کله چې د افغانستان حاکم تحریک په افغانستان د افغانستان جغرافیه په لاس کې د واک ته رسېدلی دی، متاسف په دې دوه درې کلو کې تاسو وګورئ متاسفه څو ناخوال رامنځته شوي دي. هغه خلک او هغه ځوانان، هغه ځوان نسل چې په تعلیم ډګر کې په تعلیم په مختلفو عرصو کې دوی تعلیم کول، هغه به برس وسله، مکاتب په بند سره، اجازه یې نشته، د ورته کار نه محروم سره. متاسفانه موږ تاسو ګورو چې اکثره ځوانان مدو په دغه دوه درې کلو کې د مایانو خوراک سولو اوس راځو دې ته چې کوم راغلی دي پېښون پاکستان راغلی دي او ایران نه چې هغه مهاجر وروڼه دي موږ خویندې سره هېواد ته راستانه شوي دي او دوی هم لکه د موږ درد او غم کې یو رقم دي. متاسفانه موږ داسې یو وضعیت ده که غواړو موږ په اصل کې که غواړو ملک په دنیا کې له سیانانو سره سیال کړو او سیال شي، د افغانستان حاکم تحریک باید ماشومانو او ځوانانو ته او ځوان نسل ته په تعلیمي ډګر کې
عمر خیل صاحب ساسي غږ بند شو. فکر کوم چې څه ستونزه لري، هڅه به وکړو چې بیرته په پروګرام کې ځان سره ولرو. څرګند صاحب تاسې ته راځم که تاسې هم دا پوښتنه راته ځواب کړئ چې هغوی چې له پاکستانه راستانه شوي په ټوله کې چې کډوال بیرته افغانستان ته راغلي دي، په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې ښې زده کړې کړي په پاکستان کې یا په ایران کې، خو له پاکستانه چې زیاتره راغلي هغه داسې دي چې زده کړې کړي یا نیمه کې پاتې دي. فکر کوي افغانستان کې ورته امکانات شته چې دوی یا کار کړي یا غنیمت زده کړې چې پاتې دي هغه تکمیل کړي؟
ډېره مننه. دا چې عموما موږ تاسو خبره کوو په افغانستان کې کاري فرصتونو په تړاو، نو په دې برخه کې به یو څه ستونزې دا چې په وروستیو کې له هېواده د ځوانانو تګ روان دی، تر ټولو یو لوی لامل همدا ده چې دلته خلک د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي. خو یوه خبره چې شته هغه دا ده چې د تیر په پرتله وړاندې د ستونزې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو شته، چې مثلا ځوانان بیکاره دي او دا شکایتونه هممهاله متاسیه اورو خبریږو او په دې برخه کې ځوانان له ستونزو سره مخ دي. له پاکستان یا نورو هیوادونو د افغان کډوالو د راتګ مسله کوم کې یادو، په دوی کې به هم دغه خلک له ستونزو سره مخ دي چې مثلا هغوی زده کړې کړي یا کوم مسلک زده کړی، خو دلته ورته د کاري فرصتونو په برخه کې یو څه مشکلات شته. خو زما انداز چې په دې تړاو به ورو ورو دا مسایل یوې مثبتې خوا ته ځي، دا چې په افغانستان کې یوه بهتره خبره دا ده چې جنگ نشته، نور ډېر مسایل چې پخوا وو یا ستونزې وې نشته، د کارونو د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره یو ښه زمینه برابره ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د مخکې په پرتله خلک پانګونې ته زړه نه ښه کوي، یا په حکومت کې هغه ډول تر اوسه چارې په بشپړه توګه منظمې نه دي چې ټولو خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجاد زمینه برابره شي.
څرګند صاحب، په بخښنې سره، ستاسې په اند باندې که چیرې څوک وغواړي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په اوس وخت کې، فکر کوي داسې زمینې شته چې یعنی داسې کمې برخې شته چې خلک راشي په کې سرمایه ګذاري وکړي په ځانګړې توګه ځوانان؟
بله سیال صاحب، ډېرې برخې شته. همدا نن موږ یو رپورټ ترلاسه کړ، یا په دې برخه کې موږ معلومات لرو، افغانستان چې ډېرې تفریحي سیمې لري خو لا هم په کې د امکاناتو نشتوالی دی، او د همدې وجې خلک زړه نه ښه کوي، یا بهرني سیلانیان یا کورني سیلانیان تر څو هماغه سیمو ته لاړ شي. دا زه د یو مثال په توګه وایم چې که یو څوک غواړي د پنګونې په برخه کې لیوالتیا ولري، مثلا دوی دغه سیمې آباد کړي، هلته هوټلونه جوړ کړي، نور اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی په ډېره اسانه توګه کولی شي دلته ډېرې پیسې ترلاسه کړي، ډېر خلک ځان سره په کار مصروف کړي. په نورو برخو کې مثلا مونږ د صنعت په برخه کې د پانګونې خبره کوو، افغانستان یو دغسې هېواد دی چې دلته ډېره ګټه دوی ترلاسه کولی شي. هغه ډول مجبوریتونه چې دوی په نورو هېوادونو کې د همدې صنعت یا پانګونې په برخه کې لري ممکن دلته ډېر کم وي.
څرګند صاحب، په بخښنه سره چې ستاسو خبره قطع کوم، تېر ورځ موږ پروګرام درلوده د ژوند رنګونو پروګرام، او په دې خبرې کولې چې دغه کیکو کلچی چې خرڅېږي د دې پلورونکو موږ سره مېلمانه، او دوی شکایت کوي چې په دې وروستیو کې ډېر بازارونه خراب شوي دي. یو طرف نه دولت نه مالیې ډېرې په دوی راځي، بل طرف نه د دوی هغه مشتریان چې لکه پخوا به وو که هغه د واده کیکونه وو، که هغه د سالګرۍ کیکونه وو، یا ځینې نور ځانګړي مراسم خلکو درلودل، یا هغه به یې تجلیل وي، یا کیک کلچی عادي اخیستل، وایي دا بازار ډېر زیات کم شوی. هغه یو خبره وکړه چې په هر جمعې ورځ به دوی مثلا 15 کیلو 16 کیلو کیک خرڅول، خو اوس چې لکه بدلون راغلی دی، دوی هر جمعه مثلا 8 کیلو 1 کیلو کیک خرڅوي. فکر کوي هغه څوک چې لام کاروبار لري، یو 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 څه لري، یو ځای لري کار کوي، د دوی کاروبار سره خراب شوی دی، نو که یو څوک نوی کار پیلی، هغه سرمایه گذاری موکړي، او بیا د داسې یو سرنوشت سره گرفتاره شي، فکر نه کوي چې دا به یو ستونزمن انتخاب وي؟
بالکل، دلته یو مسله بیرته بیا د کاری فرصتونه یا د بیکاری رامنځته کیږي. مثلا له بدلون وروسته حکومت هم دا مني چې ډیر خلک د بیکار شي، خو هغه ورځې چې مثلا سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې حالات څه ډول وو، اوس څه ډول دي، دا توپیر د چې موږ همدلته په وطن کې یو په وینو، او ډیر مثبت تغیرات په دې برخه کې شته. ما د پنګونې خبره په دې دلیل وکړه چې که دلته خلک وغواړي مثلا، یا پنګوال وغواړي پنګونه کوي، دې سره د خلکو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کیږي، او همدا کاري فرصتونه مثلا چې خلک مصرفیږي، دوی له دې لارې پیسې ترلاسه کوي، همدا پیسې به بیرته په بازار کې مصرفیږي، او دغه لکه تاسو چې مثال ورکړل، دوی خلکو په ژوند یا په کاروبار به مثبت اغیز کوي. دا چې دلته پانګونې ته خلک زړه نه ښه کوي، یو ډول ویره ورسره ده، نو دا ستونزه به وي، او دا به په دوامداره توګه پاتې کیږي. خو که خپل افغان پانګوالو غواړي په دې برخه کې حکومت سره لاس یو کړي، خلکو سره لاس یو کړي، زه فکر کوم چې دا حالت مثبت خواته تللی شي، او د تغییر وړ دی.
مننه څرګند صاحب، کور ودان. نوریا جانې، که تاسې ته راشم، که تاسې راته وایي څرګند صاحب، په دغې وضعیت کې چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، دوی وایي چې د ښه کېدو طرف ته یو څه ناڅه وضعیت روان دی، او هیله مندي شته چې یو څه بدلون راشي، که هغه د کارموندنې په برخه کې وي، که هغه د زده کړو په برخه وي، برخه کې وي، او هغوی چې له پاکستان راغلي دوی ته هم دا خوشبینه دی چې یو څه تحول شته. ده ستا په ان باندې دغه لکه وخت نه چې بدلون راغلی دی، په ټوله کې پیغلې نجونې چې کوم کاروبار یې وړاندې کولو، زده کړې علاوه کوم مصروفیتونه یې درلودل، اوس عمر کې دوی کوم کار کولی شي که نه، د بندي سره هر څه په دوی بند شوی دی؟
متاسفانه زه به ووایم چې ما ته خو داسې نه ښکاري چې ښې ورځې به راتلونکي، ځکه ورځ تر ورځې حالات خرابیږي. مخکې که بیکاري 40% وه، اوس 60% ده. مخکې که کار لږ څه وو، اوس نشته، ځکه موږ له پاکستان هغه راستانه شوي مهاجرین لرو، په دې سره بیکاري نور هم زیاتېږي، ځکه هغوی راځي، هغوی دلته بیخي نوي ځای په ځای کېږي، هغوی هېڅ امکانات نه لري، ځکه هغوی بیخي دې ماحول سره شاید بیخي عادت نه وي، عادت نه دي، کاري فرصتونه لاره ورته معلومه نه ده، او که ورته معلومه مې دلته کارونه نسته، اتما تر اوسه پورې چا ورته زمینه نه ده برابره کړې. نو زما په فکر هغه خلاګانې دلته وجود لري، کومې ښځې چې کارونه کول، هغه د دوی جین اوس خالي دي، تس دي، نور نوي کسان ورته مقرري نه، هغه شته ښځې چې کومې کارمندانې وي، هغو ته اجازه شته چې کار وکړي. نو بیکاري ورځ تر ورځ زیاتېږي، کمیږي نه، او په دې اړه په دې برخه کې هېڅ کوم ګام نه د پورته سوی کچیر ته پورته سوی نو هغه هدا اقل په هر کور کې ودې سي خزوت هغه په باندې کار کوه هغه یو وظیفه لري لکورته یو نفقه برابر ولا اما هغه په کور د هدا اقل مغه یو خزه خو بلدین خبرې دله دلته یو روخانه لارستا یعنی منګه به یو خراتلون کې ولر یو کار به پیدا سي اما ایما په فکر هیڅ کومه لار نهسته دی روزګار لپاره د کار د شکیدو لپاره نو کچیرته مونږ له دینه هیله وکړو څوک په راس کې دی له طالبانو نو مونږ هیله کوو دې ته توجه وکړي ځکه مونږ هغه مهاجر ورونه لرو چې پاکستان نه راغلي دي هغه له دې دلته عادت هم نه دي هیڅ لار ورته معلوم نه ده هغه سره دوی کومک وکړي لار ورته برابر کړي کار روزګار ورته برابر کړي
مننه نوریا جانې فکر کوم چې عمر خیل صاحب بیرته موږ سره وصل شوی دی عمر خیل صاحب که تاسو تر شمه د ذکرو سربیره موږ دغه د کار موضوع باندې خبرې وکړي فکر کوي دغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی ځوانانو ته په افغانستان د نننه د کار زمينه په اوسنۍ شرایطو کې سره لدې چې د سقوط نو ورسره ډیر خلک له افغانستان او وته لغه کادرونه ځایونه خلک شوی دی فکر کوي د خلایو بدوی ډکی کړیا چانس به ورکړ شي چې دې برخه ته راشي دوی
مننه خوري سلامت اوسېږي متاسفانه کلونه ولسیږي مخکې منګه ډیر خويندې ورونه د مشکلاتو په اساس تلول پاکستان ته ایران ته چلته ژوند جوړ کړل او ځان ته کار کول او اوس په جبري توګه راوښر رسول خپل هوا تراغله چې دا ډیر منفي اغیز لري دوی ته د کار زمينه تر اوسه برابر نه ده دسته برابر نه ده متاسفانه تاسو ګوره چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک وخت سره سیدل دا لاغره یې اکثره پانتونه په کول کې جنو په مخه باندې سویږي همدار کوم مکتبونه بل شپګم باندې اوس خبره دا څه ده کوم غواړو ملک په دنیا کې لسیالانو سره سیال کړو باید زموږ ماشومان او ځوانان ځوان نسل په تعلیمي ډګر کې تعلیم ته مخه کی او د افغانستان حاکم تحریک ورته په تعلیمي ډګر کې اسانتیاو برابر کی نه دا چې په مختلفو بهانو لداس څخه محروم شي او زما په ان هر هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې ولاو کو په هر بهانه وی ستونزې را پیدا کوي هغه او کوخ کوي د کوخ د حل کولو نه کوي هغه ملي خاینده او لوی خیانت ده همدا د نن ورځې ځوانان او نر او ښځې کچیرته خپل تعلیم بشپړ نه کی تعلیم ته مخه نه کی نو دا بناوړی فایل وري همدا د نن ورځې ځوانان پراتونکي کې ډاکټران کیدای شي نرس پیلوټان انجینر استادان او مختلفو ډګرونو کې د مثال په توګه همدا د نن ورځې کچراتن کې موږ ډاکټر ورو ډاکټر موږ هیواد کې خدمت کوي او موږ به دې ته اړنی یو چې د موږ ګران هیوادوال ویزا واخلي په ډیر سختۍ په ډیر مشکلاتو باندې حال دا چې یو ویزا د پاکستان په $1 د اوس دوی زیات بیا تداوی ته ځي نو دلته به هم هیوادوال ته خدمت کوي عملته به د تعلیم ورته زمينه ورته برابر لري کراتن کې مثال په توګه موږ پیلوټ ولرو همدا پیلوټ د افغانستان جغرافیانه به دی پاکوي او کو انجینر ول دی دا به انجینران به د وطن په آبادی کې کوخخ کوي مختلف ډګرونو کې ژورنالیست مثال د پتو غول ورو یا خبریال ورو د موږ د مظلوم او فقیر ولس غږ به په نړیوالو سټیجونو کې د بیوزلۍ غږ به رسوي لکه همدارنګه په پاکستان کې ظلمونه دي په ایران کې به ظلمونه کیږي همدارنګه بیکاره چې د تعلیم څخه به برخې دي همدا په مختلفو ډګرونو کې دا به هوادوالو غږ پورته کوي او
امرخیل صاحب دا خو د په بخنه سره دا خو د تعلیم هغه غټی د کچيري کافغان انجلۍ دا تعلیم وکي کوکه یو هلکه وکړي دا غټی ټولی لري هم د هیواد لپاره هم د خپل کورنۍ لپاره هم د کس لپاره چې زده کړی کی خو اوس مال پښتنه د افغانستان کې د زده کړو ته څومره زمينه برابر ده کنجوري ورنه بيخي بیل کړل کانو ته د زمينه څومره برابر ده یعنی هغه چې عمرونه کم دی خونځي او تزي هغه کیفیت باندې چې باید درس ورکړل شي یا خونځي او کې کیفیت خوي یا پانتونونو کې او نړۍ سره د سیال کېدو دغه امکانات اوس افغانستان کې څومره شته دي ساتپان
زه په څو دلایل وایم دغه زمينه اول خو دوه اړخ لري ده امکانات شته ده خو بندیز غوندې یو نو بندیز غوندې په لګېدل ده یو دا چې هغه استادان د مکاتب چې ول اکثره د سې اړیکې وسل لرم او د پانتون استادان چې ول خو سر خاصه توګه د پانتون استادان چې هغه به دند کړل نه وی راوستل او کنه یې راوسی هغه برخه بل یو دا خبر ده بل خبر دا ده چې په داسې مختمن په افغانستان کې متاسفانه چې کله چې د افغانستان حاکم تحری د پخوانی د افغانستان جمهوریت سکوت وکړه او د افغانستان حاکم تحریک دا واک ورسېدل هغه کوم اکثرته ښځې چې ولې دا د کور نفقې دوی برابره کوله کار د کور سرپرستی دوی کوله هغه اکثرت څه ټولې هغه کوم دی بيدان دوکللې هغه د موږ ملي او امنیتي ځواکونه چې دلته دي هغه کې وظیفې درلودلې د ایواد لپاره خدمت کوو د افغانستان جغرافیه لپاره خدمت کوله دا د جمله څنګه کوم ګوند پورې تړلی وو نه کوم هیڅ پورې تړلی هغه بيدان دوسلو دا ګور دا هغه دي چې هر یو تقریبا په شاوخوا 3.5 لکه خلک بیکار وسلو بيدان دوسلو د دوی اغه بچان چې ول یا زمن بچ ول په دوی نو فشار غندره ولیا څه د اقتصادي عوامل له خاطر دوی ول کار ته مخکړه لګه محصول یا متعلمینو او اکثره ته تو اغه لدندونو کې په جبریتو غوښه سول چې دا د تاثیرات لري موږ غږ د تل دا غږ د افغانستان په حکیم تحریک باندې د افغانستان وګړو سره به سیاسي برخورد ونسي ام په خاني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د په راتلونکي یو ځای سی وسره وکوي چې خپل هواد لپاره خدمات وکړي او د کار زمينو سره برابر شي اوس متاسفانه په داسې اقتصادي او په داسې اقتصادي حالت کې راګیر دي چې ډوډۍ وسته وانه داسې یو ټینشن ورته تشویشات ورته پیدا دي چې د هغه درس نه که څه هم درس ته لاړم چې یعنی ډېر تشویشات دي وسره د کار اقتصادي ستونزې دي وسره امنیتي ستونزې دي وسره یو په دې کې چې موږ وایو چې یو دوه لاس راوړي یو دوه پروژې یا هغه میراث د جمهوریت پاتې راغی په لیکل دي نه دي ډېر د داسې کارونه ډېر باید د افغانستان لپاره اوسي چې په اول زمینه باید تحصیل ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي زمینه ورته برابر شي او د کار داسې یو زمینه ورته فراهم شي برابر شي هر سړی وکول شي په اساس د لیاقت په اساس د پوهه په اساس د استعداد که هر زمي هر شوبې نه هر سم نه هر قوم نه هر ولایت نه چې وکول شي هغه بس خپل ځان کانت کی نه دا چې یو په شایسته سالاري نه او په اساس د
موضوعات سره باید سیاسي برخورد ونشي افغان ولس سره باید سیاسي برخورد ونشي د کوم برخورد چې اوس مال طالبانو د افغان نجونو ښځو په وړاندې باندې کړی دی فکر کوي چې دا سیاسي برخورد ده
زه تر ځای پورې چې زه فکر کوم واقعا هغه څه باید چې اوشي خو تر کوم ځای پورې چې مونږ دغه داسې سیاسي برخورد دی ځکه چې د یو سیاسي فشار د یو سیاسي علې په توګه د افغان نجونو د افغان ښځو د حقوقو سره لوبه روانه ده ځکه چې کچه ته نړۍ غواړي په نړۍ باندې غواړي فشار راوړي نړۍ په دې باندې غواړي فشار راوړي دې په نړۍ په دې اساس باندې فشار راوړي چې مونږ تاسو موږ ته رسمیت نه راکوئ موږ هم دې ته تعلیم نه ورکوو نړۍ وایي چې تاسو دې ته تعلیم ورکوئ موږ تاسو ته رسمیت ورکوو په مینځ کې سوځي دې وي خرچه چې دا افغان نجونې دي افغانې ښځې دي او د هغوی حقوق نو دا سیاسي برخورد ده ځکه چې یو سیاسي الې په توګه د دوی څخه استفاده کېږي که چېرته داسې نه وی نو دا خو د هر یو وګړي د یو هېواد د اوسېدونکي دا حق دی چې تعلیم ته لاسرسی ولري هغه هر ډول تعلیم وي که مو ابتدایي وي مکتبونه وي که چېرته پوهنتون وي که چېرته سنتاري وي که سکولرشپونه تزده غواړي که چېرته ماسترۍ کول غواړي دکتورا کول غواړي په داخل د افغانستان وي که خارج وي نو دا د هغې خپله خوښه ده چې کوم شی ته د هغې موخه کېږي کوم شی ته چې د هغې زړه کېږي هماغه کار به کوي خو اوس خو دا خو دې په لاس کښې نه ده د افغانانو په لاس کښې نه ده که چېرته زه غواړم چې خپل خور مکتب ته ولېږم نو زه غواړم خدا حکومت یا دولت یې راته اجازه نه راکوي مکتب بند کړی ده نو که چېرته په زوره وغواړم او دروازه بند د وسط پکې نه شه نو د څه شي بدلي لاړ شي نو دا یو سیاسي برخورد وشو که چېرته دا کار زما په زړه پاتې شي مکتب جلۍ استاذي شاګردان اوسېږي اگر دا ورته لاړ شي خپل درس دې ووایي چې زه خپل خور پوهېږم که نه پوهېږم دا زما خپل یو د خو خبره زما په لاس نه هغه جلا خبره ده خو څنګه د دولت موږ باندې جب کړي دا نو دا یو سیاسي برخورد دی تر کومه پورې چې زه فکر کوم دا یو سیاسي برخورد دی چې د دوی د حقوقو سره همیشه متاسفانه متاسفانه د کلونو کلونو رئیس د افغان نجونو د افغان ښځو د افغانانو وګړو ټولو افغانانو سره سیاسي برخورد شوی د دوی حقوقو د طرف ملاتړ شوی دی په کوم ځای کې چې کوم څه نشا لپاره چې هغه ګاونډي هېوادونه وي که نړیوال اوسېږي کوم کار چې د هغوی په ګټه وي یا هغوی په نفع اوسېږي نو هماغه کار هغوی کوي که په ولاړ کې په هغوی په مقابل کې د افغان وګړي د ژوند د لاسه ورتګ وي هغوی شهیدان شي یا هم د هغوی حقوق په پښو لاندې شي هغوی بیا په دې باندې سرفانه کوي چې هغه داخلي اشخاص اوسېږي که هغه خارجي نو په دې برخه کې ټول ملامت دي.
مندنه سرای جان کور دی ودان سرګن صاحب که تاسو ته راشم سرای جان مخکیول شي د غبر خور چې افغان جون سره د زده کړو په برخه کې کیږي یا خزو سره د کار په برخه کې کیږي او سیاسي برخور دی او ځین شرایط چې اسلامي امارات یا طالبانو نړۍ ته یې خي ځین شرایط نړۍ بیرته طالبان ته یې خي دي خو په ټوله کې ظاهرا یو تعامل شته د نړۍ او طالبانو ترمنځ او په ځانګړي توګه د نړۍ او د افغانستان د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ طالبانو شاوخوا د کم هیوادونو شي دوی سره تعامل لري راکړه ورک لري ځین هیوادونو سفیران هم منلې دي سفیران ورغلې دي فکر کوي چې نړۍ یا په ټوله کې د افغانستان ګاونډي دا ورته مهمه ده چې باید په افغانستان دننه خلک تعلیم ته لاسرسی ولري هر نجلۍ د حق لري چې هلته تعلیم وکړي یا ښځه د حق لري چې کار وکړي که چیرې دغه اصول نه پلي کیږي نو دوی ورسره راکړه ورکړه نه کوي یعنی د افغانستان دغه مسایل د نړۍ لپاره واقعا مهم دي که نه هغوی خپل ګټو پسې روان دي.
ډیره مننه. زه فکر کوم چې د سیاسي تعامل یا دا موضوع په سیاست پورې که تړلی وه یا اسلامي امارت غوښتل مثلا چې دوی د یو اړتیا پر بنیاد د نړۍ نور هیوادونه په رسمیت وپېژني نو ممکن د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دا موضوع ډېره ژر حل شوې وه ځکه که د طالبانو غوښتنه یا د اسلامي امارت غوښتنه دا وه چې مثلا نړۍ دې موږ په رسمیت وپېژني او موږ به د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزو نو دا ګران خبره نه وه. د افغانستان اسلامي امارت فکر کوم دا اړتیا نه بولي چې دا د یو سیاسي ځکه دوی وایي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه دلته سفارتونه لري او دوی سیاسي اړیکې لري تجارتي اړیکې لري نو د کوم مجبوریت په اساس دوی د افغانانو یا د نجونو په تړاو تعلیمي بنسټونه بند کړي. زما انده ده چې دا یوه کورنۍ مسله ده ممکن په دې برخه کې دوی ځینې شرطونه ولري یا ځینې نیمګړتیاوې ولري دوی ته په ګوته کې د همدې پر بنیاد تر اوسه په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه وي اخیستل
شوی. څرګند صاحب هغه څه چې یو څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازرینه امیر ویلو که چېرې طالبان د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي نو دوی به په رسمیت ونه پیژني او بل طرف ته تاسې وایي چې کېدای شي دا موضوع د دوی لپاره دومره مهمه نه وي چې نړۍ په رسمیت وپیژني په داس حال کې چې اړیکې روانې دي تعامل شته ده. اصل کې موضوع څه ده چې بیا ښوونځي تړلې پاتې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نجونې پانتون ته نشي تلای او په دې روسیو کې دغه نیونه د حجاب مسله هم ډېره زور شوې ده فکر کوي ستونزه چیرته ده؟ خی
وړاندې یادونه وشوه او خپله د اسلامي امارت چارواکي په دې کې چې د دوی موږ څومره څرګندونې اورېدلې دوی د شرایطو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې زده کړو ته شرایط هغه ډول چې آماده نه دي یا دوی غواړي آماده نه دي نو همدا علت ده چې تر اوسه د نجونو پر تاړه د نجونو په تړاو البته ښوونځي بند دي او دا شرایط هغه ډول چې دوی غواړي تر اوسه آماده نه دي نو ممکن تر شا ځینې نورې کیسې به یي خو هغه دوی چې وایي نو یو علت همدا ګڼي چې د افغانستان شرایط هغه ډول چې باید وایي یا د نجونې په کوم ماحول کې یا په کوم ډول دوی زده کړو ته لاړ شي کوم ماحول کې زده کړې ترسره کړي تر اوسه دوی په دې برخه کې نه دي توانېدل چې دا ماحول آماده کړي ځکه دوی له دې برخې بېخي منکر نه دي چې مثلا نجونې به ښوونځیو ته نه ځي نجونې به پوهنتون ته نه ځي یا نجونې به زده کړې نه کوي ځکه موږ د دوی د مشرانو خبرې اورو دوی د دوی ګڼ مشران هم د اسلامي اړخه هم په نور برخه کې په دې متفق دي چې په دې تړاو نشته.
خدانه تشریح کړئ چې دا شرایط به څه ډول شرایط وي او کله به تیاریږي کله به ماده کیږي چې نجونې لاړ شي خونځي او پوهنتون ته؟
بالکل دا شرایط مهران دی وویل چې تر اوسه هیچ چاته روښانه نه دي او دوی هم نه دي وړاندې کړي.
مننه کور ودان. نوریا جانې که تاسو راته وایي دا اوس مال په کابل کې په ځینو سیمو کې نجونې نیول کیږي او ویل کیږي چې دوی البته په دې نجونو تور دي چې دوی سم حجاب نه مراعت کوي. تاسو خو عملته یاستې د وضعیت له نږدې ګوري څاري، فکر کوي چې د طالبانو تعریف له سم حجاب نه څه ده او دغه نجونې چې نیول کیږي که تاسو کتلې وي یا دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا کې تاسو ورته کتلې وي، دوی ساسی پان باندې هغه حجاب چې په افغاني ټولنه کې ونجلې غوندي او لخپل کور ورن راوزي او پلارو موریا کورنۍ ورته اجازه ورکړي چې په خپل لباس کې وګرځي، فکر کوي د یو نظام له خوا بیا ور باندې دونه فشار اچول مناسب دي؟
یو خبره ده دوی دا سرنګ ورکړي چې بي حجاب خلک دي، بي حجاب جل کنه دي او امر بالمعروف ده. ما په خپل سترګو ولیدلې هغه جل کنه چې سم صحیح حجاب کړی، حتی مخې پټ دا ماسک اچولې دي، ځانو سره پورته کړي، کله چې کورنۍ ورپسې وځي پلټنه کوي نه په حوزه کې ستنه په زندان کې ستا دوی نه معلومه جای ته وړي په ورځ ورځ ورکې درې ورځې مخکې دا پروسه شروع شوي. په دې درې ورځو کې هغه جل کنه چې دوی کومې جګې کړي دي، تایمني ساحې نه جګې له هزارګانو ساحه چې ورته
وایي
دشت برچی دشت برچینه او خیرخانه نه جګی، ما معلومی صحیح کوم تاسو دوی ور سره تعصب لري هغه خلک جګی، نو کوم جلکان چې دوی وړي فامیلی مرته ورنه خبر نه لري، نو مرته ورنه د طالبان خبرې ورکې چې مونږ چیرته وړي او نه معلوم چې ته وړي درې ورځې کېږي هغه جلکان چې جګی کړي درې ورځې مخکې تر اوسه ورنه خبر نه ته، هر ورځ دوی ګرځي او جلکان ځانو سره جګی د بې حجابۍ په نوم کله چې بیګامې خبرونو کې ولیدل نو د دوی ویان دوی چې مونږ فقط ګدی ګران جیت کړي هغه لوکس جلکان چې په سم حجاب کې ګرځي هغه کله مونږ کله شباهر له ګدایګرانو سره لري، که چېرته د ګدایګرانو په نوم باندې جیت کړي نو حداقل کورنۍ ته خو جای ورته وښایي چې هغوی ته خو معلوم چې د لورګانې چېرته دي، او مونږ ته بار بار په ګروپونو کې مسیجونه کوي چې له کور نه مه راوځئ، حتی مونږ ته چې کوم کورس یا کوم ځای ته به تللو اوس په مونږ په ډار کې نه شي تللی، مونږ ته په ګروپونو کې وایي چې مه راوځئ چې نیول کېږي بیا جای مونږ ته معلوم نه ده چې چېرته به، دا مشکلات د څو ورځې راوتلي.
او په دې اړه باندې نه ویل کیږي چې دغه مناسب حجاب چې دوی وایي چې د دوی سم حجاب نه دا اوسه، تاسو ته څه ویل کیږي چې سم حجاب څنګه وي، تاسو باید څه ډول جامو کې بیرون ووځئ؟
مناسب حجاب دوی چې ته مناسب حجاب وایي ځنه پیغام ځکه افغاني ټولنه کې هر ښځه حجاب کوي، کوم کله چې دوی هغه جلکانې چې نوم کوو پخوا هغه هم اوس په حجاب دلته بې حجابه څوک نه ګرځي کې، حتی که دوی کومې جلۍ حجاب لاندې پتلون اغوستی هغې ته هم دوی دا نه پرېږدي، نو هغه پتلون خو د دې نه ښکاري په عبادت سره په حجاب اغوستی، دوی ولې هغې ته اجازه نه ورکوي؟ که بیا هم نه ورکوي جلکانې اوس پوره حجاب کې دی، هیڅ چلی د سنست په موږ په شاوخوا کې چې هغه به حجاب وي، خو دوی یو نوم باندې فقط جلکانې ښځې شکنجه کوي، دوی فقط مشکل له ښځو سره ده، هغوی که چېرته دوی په خلطو کې په چادري کې هم ووځي دوی ورته یو بانه پیدا کوي، همدا د ګدایګرې په نوم یې نیسي.
عمرخیل صاحب تاسې ته راځم که تاسې راته وایي د دې موضوع په تړاو باندې چې اوس مال د افغان نجونې نیول کیږي، د زده کړو دروازې بندې دي، یا د حجاب یا د شرایطو د پوره کېدو یا د شرایطو د جوړېدو په نوم باندې په دغې ټول وضعیتونو کې، یا دا چې اوس مال په افغانستان دننه کې څه روان دي، دې وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان آینده، د افغانستان د تعلیم، د زده کړو، د نوي نسل یا په ټوله کې د ځوان نسل آینده یې څنګه اټکلوي؟ دوی به وکولی شي په دغه شرایطو کې د نړۍ سره ځان عیار کړي، زده کړې وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي که نه؟
هر څه نه مخکې یو څه ته غواړم اشاره وکړم. افغان نجونو او د افغان ښځو عزت په دنیا کې معلوم ده، زموږ د افغان نجونو او ښځو هغه عزت او عفت نوم په نړۍ کې لګېږي، او ډېر باعزت یې ډېر درندې خویندې امیندې لرو چې دې ټول په دې ټوله دنیا هم پوهېږي. زما مشوره منحص دي یو افغان د افغانستان حاکم تحریک ته دا ده چې افغانان له 15 لسیزو راپر دېخوا په مختلفو بهانو مهاجرت ته اړ شوي دي، کړېدلي دي، ځورېدلي دي، او ډیر ضرور سوي دي. نور باید په مختلفو بهانو باندې افغانان ونه ټکول شي، ونه ضرور شي. د حجاب په ناو باندې بې عزت نه شي، بې عزتي ورونه وړي، ونه کول شي، بندیان نه شي. نور باید د افغانستان حاکم تحریک دې ته اجازه ورنه کړي او دین لاس پکار چې د افغانستان د جنو د دوی د بې عزتو جنو خبرونه د جهان په رسنو کې په اخبارو کې سرحد خبرو وګرځي. دوی باید کنړی اجا کل دوی که پر رسمیت پیژنې کنه پیژنې. دوی باید دغه موضوع سیاسي نه کړي. د افغانستان ولس باید دوی په ګروګان کې ونیسي. د افغانستان دغه ملت باید دوی په ګروګان کې ونیسي. هغه مشروع خدای ورکړی حق چې خدای عبارت د تعلیم څخه ده، عبارت د کار څخه ده، هغه باید دوی ورکړي. د افغانستان ژوند تاسو وګورئ، بل څه نه غواړي دوی. دوی وایي موږ ته باید د کار تعلیم د تعلیم حق راکړي، ورسې موږ وکولی شو تعلیم خپل وکړو، موږ ته د کار حق راکړي. دا چې خدای ورکړی مشروع حق ده، نه پای دی من دنیا موږ سترګې سره پریږو او دوی سترګې پټول نه شي.
پدې خو طالبانو من لدی خو طالبانو من کار نه کوي، خو وايي چې شرایط همدا نه دي. شرایط به برابر وو بیا به نجونې کولای شي تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، خو شرایط برابر نه دي. دغه خبره چې وايي شرایط برابر نه دي او دوی کار کوي چې شرایط برابر کړي، ځکه چې دا خو وخت تیریږي او د یو ځوان دغه د زده کړو هغه وخت مشخص وي چې څوک کوم وخت کې درس وایي، کله واده کوي، کله نوی ژوند پیلوي او کله هغه کارونو ته دغه د ژوند مراحل بیلابیل داسې تعین شوي غوندې دي. زما پوښتنه دا ده چې دغه د شرایطو جوړېدل او دغه ټولې خبرې چې اوس مهال طالبانې کوي، دا به څومره د افغانستان په هغه ځوان باندې چې اوس مهال زده کړې کوي، د تعلیم وخت ده، د کار وخت ده، تاثیر به وکړي چې هغه ونه شي کولی یا وکولی شي نړۍ سره ځان سیال کړي، په ښو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، لکه نور ځوانان چې نړۍ کې ګرځي، ښه تعلیمونه کوي، ټیکنالوژي سره ځان برابروي، دوی به وکولی شي په دې شرایطو کې کنه؟
د جنو تعلیم یو سیاسي پروسه ده. تاسو ګورئ، زه یو لنډ مثال درکوم. تاسو ډېرې غټې غټې سترې پروژې کوئ، افتتا کوئ او کار پیښ کوئ، هغې ته زمینه برابره ده او په دا اکثره ته کوونه بندونه او بولو بل دا موږ خوشحاله یو، موږ هرکلی کوو. هر هغه کار د افغانستان د آبادۍ لپاره کېږي، د افغانستان سوکالۍ لپاره کېږي، د افغانستان پښو درول کېږي، موږ هرکلی کوي، موږ خوشحالي ګورته. مګر هم هر هغه کار چې ملي خیانت لکه د اوس زمینه د کار تعلیم برابره ده، مګر هم بندیز ده، مکتبونه جوړ وله، معلمان وله، کتابونه، کتب، هر څه آماده وله، ریډي وله، مګر دوی بند کړي، دوی بندیز پرې لګولی ده. چې دا کار نه باید څه موضوع چې بندیز دوی پرې لګولی ده. دغه پروسې نه دوی دنیا نه غواړي یو نوی مشروع، یو نوی امتیاز واخلي، مګر دا د افغانستان خلکو سره، د افغانستان شهیدانو سره، د افغانستان مظلوم ولس سره، دا یو جفا ده، دا یو خیانت ده.
مننه کور ودان عمر خیل صاحب، کور ودان. سرای جان، تاسې ته راځم که تاسې راته ووایي اوسنیو شرایطو کې افغان ځوان څومره کولی شي ځان له نړۍ سره سیال کړي، که هغه پیغله وي که هغه زلمی وي؟
په اوسنیو شرایطو کې یو داسې یو حالت کې چې اوس موږ راګیري یو، ماته خو نه ښکاري چې د نړۍ سره څه، چې موږ د خپل ځان سره منسیری یو، ځکه چې نړۍ ته رسېدل دي یو ستر لاره ده، ډېر زیات زحمت غواړي او ډېر زیات غټ کار دی چې تر څو پورې موږ ځان هغوی ته رسو. په تېرو شلو کلونو کې یو څه ناڅه افغان وګړي، افغانستانان، هغه انجینري هلکان، ځان یې په تعلیم کې یو څه رسولي وو. نو د نړۍ سره سیال کېدل یو غټ سر کار دی، هغې لپاره یو غټ کار کول غواړي. متاسفانه کومې ورځې نه چې مراد راغلی ده، هغه شته لاره یې په موږ باندې بنده کړله. نو د نړۍ سره به موږ، زه فکر نه کوم چې دا د یو ټولنې نیم نفوس چې د تعلیم څخه پاتې اوسي، د کار څخه پاتې اوسي، هغوی د ټیکنالوژۍ سره آشنایي ونه لري، د نومه سره آشنایي ونه لري، او د نوي ټیکنالوژي د نوي حالات سره ونه لري، او دوی به ځان وراتلي. موږ د نړۍ سره به
مننه کور ودان. څرګند صاحب، تاسو ته راځم، وخت ډېر کم ده چې نوریا جانې ته مور شو، د هغې وروستۍ خبرې هم اورو. ستاسې وروستۍ خبرې اورمه، لنډ راته وایي.
ډیر مننه. زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې لکلون رئیس یو خزمینه برابر د اسلامي امارت تعلیمی برخه کې ټول توجه را جلب کړي او د افغانستان هر کلی ته په دې برخه کې پام وکړي، هر وګړي ته په دې برخه کې پام وکړي. زه فکر کوم چې دغه سي زیره شته یا دغه سي اټکل مونږ کولای شو چې افغان ځوانان یو خراتلونکی او په ډېر ژر وخت کې دوی په نړۍ له ځوانانو سره ځانونه سیال کړي.
مننه نوریا جان. لن تاسو تم راځم تاسو هم له څرګند صاحب سره هم نظر یاستې که نه؟
سره جان سره هم نظر یم چې یو څوک چې نړۍ سره سیل کېږي هغه حمایت ته ضرورت لري. اول د حکومت حمایت ته، حکومت له دوی نه حمایت وکړي، بل د جندر مساوي والی د څالک او جلکانې مساوي حقونه ولري، بیا هغوی کولی سي نړۍ سره سیل سي. مونږ جلکانې په کور ناست یې، هلکان هم زه مطمئنه یم، نه یې د مکتب درس اوس معیاري ده، نه د پوهنتون درس معیاري ده، ځکه هغه استادان چې تجربه لرونکي هغوی وظیفې پرېښي یا تللي خارج ته، نو دوی نه دوی په دومره شوق سره اوس درس وایي، زړونه یې مات دي. نو مونږ کلونه کلونه له نړۍ نه شاته
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت ولرئ.